ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په سټوډیو کې را سره د خبرونو لپاره فرخنده اسد او د شیشي هغه غاړه را سره د ټکنیک په برخه کې جانتن رامریز ملګری دي. په پاکستان کې د سرشمیرنې یا مردم شماره په اړه د یوې ټولګندیزي غونډې حال د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال موضوعات مدله هم راوړي. خو رومبه خبرونه د فرخنده اسد نه
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی. د خیبر پختونخوا ځینی سیاسي ګوندونو له حکومت په هیواد کې د سرشمیرنې غوښتنه کړې ده. د پاکستان وفاقي حکومت وایي سږ کال به له ټول هیواده څخه د پاسه 1,30,000 پاکستانیان حج ادا کوي او د تیلو پیدا کوونکي هیوادونه نن په قطر کې د تیلو د بیو د لوړولو په اړه غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. په خیبر پختونخوا کې ځینې سیاسي ګوندونه وایي باید حکومت په هیواد کې زر تر زره سرشمیرنه وکړي او پښتنو ته د هغوی د آبادۍ په بنیاد حقونه ورکړل شي. تېره ورځ په پېښور کې د کامی وطن ګوند تر سوري لاندې یوه ټولګندیزه غونډه وشوه. غونډې ته په خپله وینا کې د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل
دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه ده چې سو پورې فیډریټنګ یونٹس وایبل نی او خپل قوم نه نی ولاړ نو دا ملک نشي مضبوط دی. کوغا فاټا کې دی، کوغا خیبر پختونخوا کې دی، کو بلوچستان کې پښتانه دي، کو کراچۍ کې پښتانه دي.
په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وینا وه چې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور، ان اف سی اوارډز او د مردم شمارې په برخو کې باید ټول ګوندونه یو ځای شي چې دا شان زر تر زره د دوی غوښتنې ومنل شي. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي تېره شپه په بازار زخخیلو سیمه کې د حکومت پلوه تنظیم توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. په سیمه کې یو انتظامی چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې برید کوونکي د توحید الاسلام ډلې د یو مشر په کور د برید هڅه کوله، خو هلته موجود یو څوکیدار پرې ډزې وکړې چې په نتیجه کې دواړه وژل شول. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت د روان کال حج پالیسۍ اعلان کړې چې تر مخه به له ټول هیواده څخه د پاسه 1,30,000 پاکستانیان سږ کال حج ادا کوي. د سرکاري خبري ایجنسۍ ای پی پی په وینا د خالی پورز اسلام آباد کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د حج پالیسۍ اعلانولو پر وخت وویل په دې کسانو کې به 80% په سرکاري او 20% د پرایویټ سکیم لاندې حج ادا کوي. وفاقي وزیر زیاته کړه چې د 13 اپریل نه بعد حج داخلي شروع کیږي او هم د روانې میاشتې په 9 نیټه به کوراندازي کیږي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان ځینې مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سختو جګړو له وجې عامو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسېدلي دي. دا خبرې د تیرا میدان د اپریدو مشرانو پرون په پېښور کې په یوه جرګه کې کړي. په دې اړه د تیرا میدان یو مشر عبدالشکور اپریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې د ستونزو هوارولو لپاره به په پېښور کې له حکومتي چارواکو او پارلماني غړو سره هم ویني.
گورنر صاحب روشی لونو کی چې لکونه روپیه لون مې وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوا دی زلور شمه ته په نیټه باندې پیسې روخلم، په کار کې وته روخلم، پابند زه کوټه جوړه کم، هغه مولا بیا فایده څه شولا. سبو د مونا قرضورې پیسې غوړي، سبو مې پرګې دي نه. د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شی نه نشته دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان سی آر وایي که په افغانستان کې په داخلي توګه د بیځای شوو کسانو ستونزې حل نشي، امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو شمیره نور هم زیاته شي. دغه څرګندونې د یو ان سی آر مرستیال مشر جارج اکوت اوبو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. نوموړي له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د کډوالۍ د نړیوالو اصولو له مخې چلند وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو تازه راپور کې ویل شوی چې د 2018 کال په لومړۍ او درېیمه میاشتو کې په افغانستان کې 650 عام وګړي وژل شوي او 1,303 نور ژوبل شوي دي. د یوناما لخوا نن په خپره شوې اعلامیه کې راغلي د تیر کال د همدې مودې په پرتله د عامو وګړو په مرګ ژوبله کې 2% زیاتوالی راغلی دی. د تیلو پیدا کونکي هیوادونه نن په قطر کې غونډه کوي او په نړیواله توګه د تیلو نرخونو زیاتولو په مقصد به په ممکنه توګه د تیلو پیداوار کنګلولو په موضوع خبرې وشي. د دوها په غونډه کې به شاوخوا 15 هیوادونه ګډون وکړي چې پکې زیاتره د تیلو برآمدونکو هیوادونو سازمان اوپیک او د روس په شمول نور د تیلو پیدا کونکي هیوادونه شامل دي. تهران نن ویلي دي چې دوی به د دوها غونډې ته خپل استازي نه استوي. په جاپان کې د وروستۍ زلزلې د بچ شوو کسانو د لټون لپاره عملیات نن هم روان دي. چارواکو په لکونو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونو ته دې نه ورځي ځکه چې د نورو ټکانونو خطره هم شته. پرون سهار په جاپان کې 8.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 2 کسان ووژل او سناسه 1,000 نور ژوبل کړي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي له ګوانتانامو زندانه 9 قیدیان خوشي شوي او سعودي عرب ته اسپارل شوي دي. دا 9 واړه خوشي شوي قیدیان د یمن وګړي دي، خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي عرب ته لیږل شوي دي. په آزادو شوو قیدیانو کې پر هیڅ کوم د جرم تور نه دی لګول شوی. تیر ورځ د ترکی په انکارا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره رسمي ملاقات وکړ چې پکې د شام په شخړه او په دوه اړخیزه تجارت خبرې وشوې. د شام د شخړې په اړه ترکی او ایران د مختلفو خواوو پلوي کوي. د امریکا په جنوبي هیواد اکوادور کې د 8.8 شدت زلزله راغلې ده. د اکوادور مستیال ولسمشر جاج ګلیس ویلي دي چې په یاد زلزله کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او د 650 نه زیات ژوبل شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو د فرخند اسد ناوریدو د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. افتاب شیرپو وایي سرشمیرنه د پښتنو د حقونو لپاره ډیره ضروری ده.
مردم شماره با مسئله ماده ده فیل فورد عملوشی دا تصور چه وفاق مضبوطی پاکستان مضبوط ده دا بالکل غلط آقا ده.
د تیرا کډوال وایي چې د خپل سیمونه به کور کې د مالونه پریخو اغه اوس چرته دي.
و سره خپل بول باز د یوروخ کا یو نور مکمل دي چې څومره د کورونو کې آمدان وو یا سمونونه و دا مکمل پوتې شو.
سیرون کې په دې نظر دي چې دا محل پاکستانی ټولنه د سخت دریځي په لور روانه ده.
د پاکستان ماحول د سدې چې هغه اوس د سلفي فکر ته ډیر سازگار شو.
قبایلی سیمه افغانستان او لړۍ مهم په پا پام کې ده. د مشال تر څنګ وسې اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نهه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپني غوړی. مونږ که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شي، زمونږ فیسبوک، ټویټر او مشال ریډیو .com به مو خبروي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې سرشمیرنه یا مردم شماري در تر در وکړي. په دې لړ کې تیر ورځ په پیښور کې د قامي وطن ګوند تر سوري لاندې ټول ګوندیز کانفرنس شوه. په کانفرنس کې سیاسي ګوندونو مشرانو تر څنګ وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی. په غونډه کې په وفاقي حکومت غږ شوه چې د حقیقي شمیرو په بنیاد صوبې ته دي حقوق ورکړل شي. غلام غوث د نور تفصیل سره.
د سرشمیرنې په اخله ټولګوندیز غونډه کې د یو مشترکه اعلامیه د لارې له مرکزه غوښتنه شوې ده چې زر تر زره دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي او د پښتون قام د شمیرې او وسایلو مطابق دي پښتنو ته خپل حقونه ورکړی شي. دې لړ کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل
مردم شمارې ما مسلې باندې فل فور عمل وشي. دا تصور چې وفاق مضبوطی نه پاکستان مضبوط دی دا بالکل غلط هغه ده چې سو اورې فیډریټنګ یونټس وایبل نی او خپل قوم باندې نی ولاړ نو دا ملک نشي مضبوطېږي. هغه فاټا کې دی خو هغه خیبر پښتونخوا کې دی خو بلوچستان کې پښتانه دي خو کراچۍ کې پښتانه دي. دا ټولو یو آواز دی چې مونږ سره دی انصاف وشي.
پېښور کې د سرشمیرنې په هکله د قومي وطن ګوند په مشرۍ ټولګوندیزې غونډې ته په خپله وینا کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل
فیډرل ګورنمنټ چې مونږ خبرې ومنلې هغه د اتفاق دی وزیر او چې نن بیا مونږ اتفاق یو خبره وایو یو سټیټ وایو چې پیک اپ مثلا په اسانۍ حل کېدای شي او ان ایف سی اوارډ فیصله هم سر کېدای شي او داسې مردم شماري چې کومه ده ان شاء الله تعالی دې میټینګ نه پس به نیکسټ سی سی آی میټینګ کې په دې باندې به ان شاء الله تعالی فیصله کېږي او دا پرېشر به جاری ساتو.
د سرشمیرنې په اخلا د ټولګوندیزې غونډې په اعلامیه کې له مرکزه دا غوښتنه هم شوې ده چې د غیر پوځي ادارو د لارې دي د سرشمیرنې عمل ترسره شي. دې لړ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتونخوا صوبې مشر مختار یوسفزی وایي
د دې عمل تر ټولو لوی کار پښتونخوا تقسیم تر تقسیم په نتیجه کې یو وروستی کار مې جوړ کړی دا پاکستان کې یو نیم لاکھ مړو په ملت مکه لري او د دې ملک تر ټولو زیات او اهم مسایل چې کوم دی هغه دا کام لري. رښتیا خبره دا ده چې موږ د ټول شمالې ټولو نه د بد په لاس کې یو اکثر د پوځ په لګانې کې بد شمالې دوی خپله خوښه ده چې زموږ شمېر څومره ده.
پاکستان کې د 1999 نه را پدې خو د سرشمیرنې عمل نو ترسره شوی خو مرکزی حکومت سخت کال د سرشمیرنې کولو اعلان کړی وو خو دو ځل د مشترکه مفاداتو د کونسل غونډه کې د عمل پدې وجه وزنډولې شو چې پوز په عملیاتو کې مصروف دی. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یم. په دې موضوع کې پاتې کیږو څرنګه چې تاسو واورېدل چې د خیبر پښتونخوا ټولو سیاسي ګوندونو له وفاق غوښتنه کړې چې سرشمیره نظر تر درې وکړي. په دې موضوع ډیلی ټایمز ورځپاڼه یو مقاله خپره کړې ده. تفصیل د ګولیا زاورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په تهذیبونو کې د سرشمیرنې یا مردم شمارۍ د ارزښت په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې د روښانه سیاسي او اقتصادي مستقبل لپاره سرشمیرنه ډیر زیات اهمیت لري. په تاریخي تناظر کې که وکتل شي نو بیت اللحم نه واخلي تر روم پورې او بیا په 13مه پیړۍ کې په سکینډینیوین هیوادونو کې مردم شمارۍ شوې وي. د امریکا جوړوونکو په 1990 کال او برتانیې په 1901 کې سرشمیرنې کړې وي. له دې وروسته هر یو هیواد په دوامداره توګه سرشمیرنې کوي چې د ژوند په هر یو څانګه کې ډیر زیات ارزښت لري. ورسپانه کې په پاکستان کې سرشمیرنه یو معما جوړ شوې ده. په هغه هیواد کې اخري ځل مردم شماري په 1998 کال کې شوې وه. په هغه هیواد کې د آبادۍ تناسب ورستر بل زیاتیږي خو د دې شمیرنه نه ده شوې. کسوم دا یو ډیره مهمه مسله ده چې حل کړل شي خو د پاکستان د مشترکه ګټو شورا یا کونسل په دې کې پاتې راغلي چې له ډیرې مودې راهیسې د ځنډ ښکار مردم شماري وکړي. یاد کونسل د مردم شمارۍ لپاره نیټه هم نه ده ټاکلې. په دې حقله ځینې وجوهات ښودل شوي چې پکې د مردم شمارۍ لپاره د امنیتي سرتیرو نشتوالی هم شامل دی. ضربیازه په نامه فوزي عملیات په دې لارې کې تر ټولو لویه وجه ښودل کیږي. د دې ترڅنګ په کونسل کې شامل صوبو خپل تحفظات هم وړاندې کړي دي چې سرشمیرنې لپاره ورسره دومره وسایل نشته او یا زیاتره سیمو ته د خراب امنیت له وجې لاسرسی نه لري. خو پنجاب صوبه هیڅ قسمت تحفظات نه لري. سلور وړه صوبې دا دریز لري چې په هغه سیمو کې له نورو ځایونو څخه ورغلي غیر قانوني کډوال آباد دي چې د دوی په اند د هغوی ټولنې او ډیموګرافي یا جمعیت توازن خرابولی شي. د دې ترڅنګ د وسایلو تقسیم کې به هم توازن نه وي. ورسپانه لیکي د پنجاب پرتلا نورو صوبې د پاکستان د شماریاتو د ادارې په جوړښت هم تحفظات لري. دا اداره لټول هیواد د مردم شمارۍ لپاره معلومات راغونډوي خو د دې ادارې زیاتره غړي د پنجاب صوبې دي. ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي باید وفاقي حکومت د صوبو تحفظات لري کړي او د سرشمیرنې د ځنډولو پر ځای دا کار زر تر زر وکړي. ورسپانه زیاته بي چې دې کار سره به په نواز شریف حکومت هغه نیوکې هم ختم شي چې د وسایلو تقسیم په اړه پرې کیږي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی تاسو پام اوس یو بل موضوع تر راغروم او د خبرونې په دې برخه کې ورزو قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د پارلیمان غړو غوښتنه کړې ده چې لکه د نورو مسلو د حل لپاره چې سرنګ د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي همدارنګ د فاټا په مسله هم صورتحال د پارلیمان غونډه راوبلل شي. په دې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
د روانې میاشتې په 14مه نیټه د قامی اسمبلی غونډې دوران د باجوړ ایجنسۍ نه د قامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان خپل وینا کې ویلي وو لکه څنګه په یو قامی مسله د پارلیمان ګډه غونډه رابلل کیږي نو د قبایلي سیمو مسله هم قامی ده، باید چې په دې باندې هم ګډه غونډه راوبلل شي. نوموړي نن له مشال ریډیو سره خبرو کې وې. د پی ای
او د ملازمینو لپاره او د یمن لپاره خو جوائنټ اجلاس راغوتې کیږي چې یمن زمونږ د وسمندر لري، بیا د پی ای ملازمین ټیک د جېره روزګاری مسله ده، هغه به روزګار کیږي، خدای دې دمر د ژوند مسله نه ده، هغه دې انساني حقوقو د بالاولو مسله نه ده، بلکې د هغه د روزګار مسله نه پاغي جوائنټ سیشن راځي او د اوسه پورې پټا هغه زیره پاس نه راوړل کیږي. دا ولې دا څه وجه چې پارلیمنت کې په دې باندې خاموشي ده او مجرمانه غفلت ده. په دې کې شاه جی ګل جی چې ما ملګرو مهنت وکړو هغه کې موږ یو ایڈجرمنت موشن هم راوړل چې پاغي د ټولو سیاسي پارټو د ګوندونو د ممبرانو د خطونه دي او موږ دا غواړو چې دا په دې باندې دوه درې ورځې پاس لشي په اسمبلی.
کله چې مشال ریډیو د اورنګزی ایجنسی نه سینیټر اورنګزیب خان نه په دې اړه پوښتنه وکړه نو هغه وی چې د دې به کوشش وی چې حکومت دې ته مجبور کړي چې د سینیټ او قامی اسمبلی ګډه غونډه راوبلي چې پکې دا مسله راپورته کړي. اورنګزیب خان وی
خلک دا غوړي سوال د مخپلو کورونو باندې شو هغه نه بعد مو ته د پاجو ته جواب ورکړو چې مو ته خپل فاټا کونسل جوړ شي سپیشل پکیج سره دا بعد مستند مخپل علاقې کې امر راشي بیا به
قبیلی سیمونه د قامی اسمبلی غړو په اسمبلی کې د فاټا د آئینی حیثیت بدلون پاړه یو بل جمع کړی وو. په کوم چې وروستو بیا وزیر اعظم نواز شریف ته فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیټي اعلان کړه. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونې په دې برخه کې ورډو کورمه ته په کورمه قبایلی سیمه کې پولیټیکل انتظامیه یو داسې د منسوبې ناکامولو داوه کړې ده چې مقصد یې د دې په وینا فرقیز کرکه خورول وو. انتظامی چارواکي وایي په پاړه چینار کې یو داسې کس نیولی دی چې په یو مارکیټ کې اته بمونه ایښودلي وو. دی وایي په سیمه کې د ملزم نورو ملګرو خلاف هم کاروایی روانې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کورمې پولیټیکل انتظامیه وای په پاړه چینار کې یو داسې کس نیولی دی چې مقصد یې فرقایي زکرکا خورول وو. د برا کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال رډیو ته وویل د اتوار په شپه دغه کس یې لډنډر روډ په چیک پوسټ کې نیولی دی چې د سیمې په کورمې بازار کې د عثمانیه په نامه د یو مارکیټ دننه بامونه ایښودلي وو. ده وویل په مارکیټ کې اته بامونه ایښودلي شوي وو چې په هغو کې یو بم چاودېدلی دی او نور دوی ناکاره کړي دي. ده د دغه کس شناخت ښکاره نه کړو خو دا یې وویل چې بامونه د ایښودلو له اعتراف وروسته یې د ملزم له نورو مرګرو خلاف هم کاروایی روانه کړې ده.
بنیادی طور خدا را چې دا مارکیټ خو اهل سنت ته خو دکان نه بکی زمونږ د اهل تشیج کم دي دا وو. بیسیکلی مقصد خدا و چې په دې علاقه کې دې نه کم سکتریان نه چې دې نه هغه جوړولو الحمدلله زمونږ له پورس دې نه ډېر په خطر کې سره دې نه کس دې ټایم لی ارست کو او مزید چې دې نه هغه نقصان چې دې نه هغه کېدو نه چې دې نه الحمدلله علاقه چې دې نه بچ شو. کاروائی خدا را چې زمونږ چې کومه کورٹ پروسیډینګ دی پراپر پروسیډینګ چې نه هغه ان شاء الله سزا به ملوي.
دغه خبره په عثمانیه مارکیټ کې 13 شپه بامی چودنه د کېدو له وجې یو شمېر دوکانونو ته زیان رسیدلی دی خو پکې داسې کوم ځاني زیان نه دی شوی. افغانستان پولیس سره نږدې د کورمې سرخار په پاړه چینار کې د 1300 کالونو راهیسې د شیعګانو او سنیانو ترمنځ وخت په وخت نښتې شوي دي. د 2015 کال په دسمبر میاشت کې هغه وخت یو ځل بیا د ښار امن ته خطر شوه کله چې د ګرمو جامو د کباړ په یو مارکیټ کې بامی چودنه وشوله. د سیمې ملک عطاالله خان مشال رډیو ته وویل ځینې عناصر دا غواړي چې د سیمې امن یو ځل بیا خراب کړي خو که سیکورټي ادارې داسې چمتو وي نو هغوی به هیڅکله په خپل مقصدونو کې کامیاب نه شي.
پر وخت اقدام وکړل او کافی تعداد کې
دومره حکومت دی غاډ ډیسپوز کړل همو دا یو مطلبات کو وینا کو ګورنمنت تا دا وی بره مې نه بنی دي هغه عمله کو تغه چې مسجد مار چې نار سره تعلق لري دې په ځد پکړلې کی او خې وکړلې کی او د شت پسند عناصر تغه دی وطن او د لیاري او د خوري پر دښمنان دي
واضح دوی چې په تیرو دریو کالو کې سلور داسې خونړۍ پیښې شوې دي چې د کورمې په پاڼه چینار کې غټ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله رسولې ده. په دسمبر میاشت کې د بامی چاودنې له امله د شلو نه زیات عام وګړي مړه شوي وو. د 2013 کال په جولای میاشت کې پرله پسې دوه بامی چاودنې شوې چې په هغو کې 500 نه زیات کسان مړه شوي وو. د بامی چاودنې بله غټه پیښه 2012 کال د ستمبر په میاشت کې شوې وه چې په هغې کې 12 کسان مړه شوي وو. د 2012 کال په فروری میاشت کې د ځانمرګ برید له امله درې څلوېښت عام وګړي مړه شوي وو. لشکر جنگوي العالمی انصار المجاهدین تحریک طالبان پاکستان غازی ډله او تحریک طالبان اسلامی پاکستان هغه وسلوالې ډلې دي چې د دغو پیښو ذمواري په خپل سر اخیستې ده. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو او د تیرا د خلکو د ستونزو په اړه درته راپور وړاندې کوو. د خیبر قبایلی سیمې د دغې تیرا میدان څخه د پردي قام مشرانو یو جرګه پیښور ته ورغلې ده چې خپلې ستونزې له چارواکو سره شریکې کړي. دغو مشرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو ډلو ترمنځ د جګړو له وجې زیات ځپل شوي دي او حکومت دې ورسره د خپلې ژمنې مطابق مرستې وکړي. نور تفصیل د فرهاد شینواري په دې راپور کې اورو.
د خیبر جنسې د تیرا میدان نه پیښور ته راغلي د اپریدی قوم د بیلابیلو قبیلو مشران وایي چې د سیمې اجتماعي ستونزو د حل لپاره به پولیټیکل چارواکو د پارلیمان غړو سره ویني. دوی وایي په تیرا میدان کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سختې جګړې شوې دي او دغه سیمه ډېره ځپل شوې ده او ولسي وګړو ته یې مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي او خواوشا درې کاله وشول چې خپلو کلیو ته ستانه شوي دي خو هلته مختیعی کارونه و نشول او تعلیم، صحت، سرکونو، بجلی او د اوبو اسانتیاونه محروم دي او رانو شو کورونو معاوضه هم لانه ده ورکړی شوی. په دې حکله د تیرا میدان یو مشر نوروز پردی مشال ریډیو ته وایي
څومره د مونږ ډاک کورونه دي ته دا پیری چې د مونږ مال مولونه د مونږ اسپوبونه مکمل بس هر یو سړی صرف ته په چاپلو کې و سر خپل بول باز دا روخ کا یو نور مکمل دی چې څومره د کورونو کې آمدان وو یا سمونونه و دا مکمل پاتې شوي. پاکې زیات کلي داسې و چې هغو سوي دي تقریبا چې 95% کلي دا یې سوي دي.
او د تیرا میدان د ملک دین خیلو یو مشر عبدالشکور پریدي خپل مشکلات صدا سے بیان کړل.
خو مونږ دومره سوال سره کوو چې کم د ضرورت چې د انسان ضرورت صداي هغه شینو دی مونږ ساس زبانی چې مخر خبر نکېږي چې په جبا باندې وشي گورنر صاحب روشي لونو کې چې لکونه روپیه لون مې وکړلو هغه بیا په خارج کې چې وجود نه وي. اوس د مو کله سوا دی زلور شمې ته په نیټه باندې پیسې روخلم په کار دی و ته روخلم په باندې څه کوټه جوړه کم هغه مولا بیا فایده څه شولا سبو د مونږه قرضورې پیسې غوړي سبو مې پرګې دي نه د خلکو تجارت او کپڑا وا دکان وو بشترا وا هغه شي نه نشته دی دکان یې مکمل ختم دی.
او د تیرا میدان د شلوبر کې بلی اکبر خان پردی وویل
وعده وشی خو په وعده باندې د موږ سره تنن پیری یو یو محکمه مکمل ونه خطا هغه کې تعلیم سره تعلق لري هغه کې د اګریکلچر سره تعلق لري هغه کې د غسر تعلق لري د سیاحت سره تعلق لري.
د تیرا میدان د مشرانو دغه شکایتونه مشکله د خیبر جنسینا د کمی سملی غړي ناصر خان پردی ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
نو موږ دغه په حواله باندې د حکومت سره ان شاء الله خبرې د گورنر نه اوس ټیم راخلم مودیدونه دا ډیمانډ هم داخ کړ په دا کې په ډیرو باندې کار هم روان دی او کار داسې چې سلو وي خو د حکومت په کار کې بیا ټایم لګیږي انشاءالله دا دوی ته مسالې په هغه کې هم حل کیږي.
په 2013 کال کې د خیبر جنسۍ په تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې او حکومت پلوه انصار الاسلام ډلې ترمنځ خونړۍ نښتې شوې وې چې په نتیجه کې په زرګونه خلک بې کوره شوي وو. خو اوس دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړه شوې ده او بې کوره شوي خلک ورته ستانه شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کرجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچې د شپې جاړي، د ګرمۍ د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه.
مشال شته کنه؟ تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ. تاسو مشال ریډیو ته غواکی د خیبر پختونخوا سرکاري بانک آف خیبر د خزانې په صوبایي وزیر تور پورې کړی چې د بانک په چارو کې مداخلت کوي او د بانک په پیسو یې سیاسي جلسې جوړې کړې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل د زلان یوسف زین اورو.
د خالی پرواز د بانک آف خیبر لخوا په اردو رسپانو کې ورکړې شوی اشتهار کې لیکل شوی دی چې د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید د بانک په چارو کې لاسوهنه کوي او غواړي چې د خپلې خوښې کسانو ته په بانک کې نوکرۍ ورکړي او د سیاسي ګټو لپاره په ځینو سیمو کې د بانک څانګې پرانیزي. د سرکاري بانک لخوا د خپل وزیر خزانه پر ضد د اخباري اشتهار خبر پاکستاني رسنیو کې ډېره توجه ومونده او په ټولنیزو رسنیو باندې هم دا خبر تر ټولو زیات وکتلې او ولوستل شو. هم د خالی په ماښام د جماعت اسلامي صوبایي امیر مشتاق احمد خان، وزیر خزانه مظفر سید او د بلدیات وزیر عنایت الله خان او د یاد ګوند نورو مشرانو په خبري غونډه کې په مظفر سید د پورشوي تورونو غندنه وکړه. د خبري غونډې وروسته وزیر خزانه مظفر سید مشال ریډیو ته وویل:
زه ان شاء الله منستر یم، زه به غواړم دا چې بینک ته پروموټ شي، زه به غواړم دا چې بینک ته خوشي او بینک ته والی او زموږ ایستوک نه برتي کړی دي، نه برتي کو نم پکې د ویني رشتہ دار څوک شه، نم پکې د خون رشتہ دار ایستوک، دغه بے بنیاد خبره ده. البته بینک ته کول غواړو او په بینک کې که څوک دسی یو کس نیمي چې هغه بینک د خپل
نوموړي باندې دا هم تور دی چې د بینک په پیسو باندې سیاسي جلسې کړي دي او د بینک په بیلابیلو څانګو کې کلاس فور برتی کړي دي. خو وزیر خزانه وایي چې هم په دغه اشتهار کې د ډیرو خبرو جواب موجود دی، لکه چې اشتهار وایي چې بینک انتظامیه تیر کال په خپل له 130 څخه زیات نوي کسان برتی کړي دي، نو بیا بینک د برتیانو تور په بلچا څنګه لګوي؟
دا تاسو به ضرور کوو چې دادومره اپارټمنټ ډول کړي دي او د چا په خپل دي کړي دي، جوی به دا تاسو به هم کوو شهرا تاسو یې سي جلسې د چا کړی دی او کله دی کړی دی؟ د بانک افتتاح د انچارج منسٹر حق دی او هغه کوي، او وزیر اعلی صاحب هم کوي، ایم ڈی سی په خپل هم کړی دی او نور خلکو هم کړی دی، افسرانو کړی دی. دا سدونه ډیره غټه ایشو نه ده.
د وزیر اعلی هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک د خیبر بینک د انتظامی له اړخه د اشتهار نوټیس اخیستی دی. د اشتهار د ورکولو د معاملې د تحقیقاتو حکم یې ورکړی دی او ویلي دی چې مظفر سید خپل کار په ایمانداری کوي او دې ترې پورا مطمئن دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش. اوریدونکو، د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانل ډان د امریکا د نړیوالی مذهبي ازادۍ د کمیشن د یو راپور په اړه وایي په پاکستان کې تعلیمي نصاب په ټولنه کې کرکه خوروي او د زده کوونکو په ذهنونو کې د نورو مذهبونو په اړه تنګ نظرۍ ته وده ورکوي. بلخوا په امریکا کې د پاکستان سفیر وایي دوی له نصاب هغه مواد لري کوي چې پرې نیوکې کېږي. دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباس چلانی وایي پاکستان د نصاب هغه مواد وباسي چې پرې نیوکه کیږي. د امریکا د هغه رپورټ په اړه چې وایي د پاکستان په تعلیمي نصاب کې داسې مواد شته چې کرکه او نفرت خوروي او یا هم تندروي ته وده ورکوي. سفیر جلانی وایي هیواد یې پر دې کار کوي چې له تعلیمي نصاب هغه ټول مواد لرې کړي چې په ټولنه کې نفرت او کرکې ته وده ورکوي. دغه رپورټ د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ د کمیشن لخوا پور شوې دي چې وای په پاکستان کې پر مذهبي ازادۍ یو شمیر کتغنونه دي. عباس چلانی وای داسې یو شمیر خبرې چې په 2011 کال کې د نصاب برخه وي اوس له کتابونو وستل شوې دي، چې مطلب یې دا هم دی په دې لړ کې کار روان دی. هغه وای دا یو مثبت ګام دی او هیواد یې غواړي چې داسې ټولې خبرې له کتابونو وباسي چې په دغه هیواد کې د مذهبي لګکیو خلاف کرکه خوروي. د ټیچنګ انټالرنس ان پاکستان په نامه دغه رپورټ د تیرې چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې خپور شوی. دغه رپورټ په پاکستان دا زور اهم راوړي چې په خپل تعلیمي پالیسۍ کې بدلون راولي او د درس و تدریس له نظام هغه مواد وباسي چې د زده کوونکو په ذهنونو کې کرکه خوروي. په دغه رپورټ کې راغلي د پاکستان تعلیمي نظام د زده کوونکو په کچه او ذهنونو کې د نورو مذهبونو او ډلو په اړه کرکه خوروي، چې له وجې په ټولنه کې عدم برداشت زیاتېږي او دغه د تشدد سبب ګرځېږي. په دغه رپورټ کې دا هم راغلي د داسې نصاب سره د پاکستان روان نسل خپل خپل گاونډي هیواد هند ته هم د دښمن په سترګه ګوري او ګرانه ده چې په را روان وخت کې دواړه هیوادونه ښه او دوستانه اړیکې ولري. د رپورټ تر مخه په پاکستان کې ژوند کوونکو عیسویانو او هندوانو ته هم په ښه نظر نه کتل کیږي او د دوی د بنیادي حقونو سرغړونې کیږي چې باید دغه فکر ختم کړی شي او د هیواد ټولو وګړو ته یو شان سهولتونه او مراعات ورکړی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو مشال رادیو ته ورګي پښتونخوا کې پنځه بجې وشوی او د فرخند اسد نه د خبرونو لنډی دورو.
د خیبر پختونخوا ځینی سیاسي ګوندونو له حکومت په هیواد کې د سرشمیرنې غوښتنه کړې ده. د 13 ورځ په پیښور کې د کامی وطن پارټۍ لخوا یو ټولګندیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور ان اف سی اوارډز او د مردم شمارې په اړه خبرې وشوې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي 13 شپه په بازار زخخیلو سیمه کې د حکومت پلو تنظیم توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي. د پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقی حکومت وایي سکال به لټول هیواد سره د پاسه 1,30,000 زره پاکستانیان حج ادا کوي. حکومت وایي د سبا نه به د حج داخله شروع کیږي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ د سخت جګړو له وجې عامو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې د 2014 کال په لومړۍ او درېیمه میاشت کې په افغانستان کې 650 مګری وژل شوی دي. ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي که په افغانستان کې په داخلي توګه د ویزای شو کسانو ستونزې حل نشي، امکان شته چې بهر ته لیتونکو افغان پناه غوښتونکو شمیره نور هم زیات شي. د تیلو پیدا کوونکو هیوادونه نن په قطر کې د تیلو د بیو د زیاتولو په اړه یو غونډه کوي. تهران نن ویلي دوی د دوحه غونډې ته خپل استازي ناستوي. تیر ورځ د ترکی په انکارا ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره د شام په شخړه او په دوه اړخیزه تجارت خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي ګوانتانامو زندانه نه کېدیان خوشی شوي او سعودي عرب ته سپارل شوي دي. او په جاپان کې د ورستې زلزلې د شوو کسانو د لټون لپاره عملیات هم روان دي. چارواکو په لکونو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونو ته د نه ورځي ځکه چې د نورو ټکانونو خطره هم شته. پرون سهار په جاپان کې 1.3 درجې زلزلې لږ تر لږه 12 کسان وژل او سناسه 1000 یې ژوبل کړ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی فرخند اسد نمو د پنځمې بجو د خبرونو لنډی دا اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر ناو.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر کرس پڼ خپل ادارې کې وایي د پانامالیکس په معامله باندې د امریکای بیان د توجه وړ دی چې پکې ویلي دي د پاکستان د جمهوریت حکومت وزیر اعظم متعلق فیصله ک اولس په خپل وکړي نو ډیر بخوي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو چې کله هم په پاکستان کې دا قسمه معاملې راشي نو هر څړې پکې خپل سیاسي بازار ګرموي. او دا اوس چې د پانامالیکس معامله راغله او په دې کې د یو شمېر نورو پاکستانیانو په شمول د وزیر اعظم د بچو نمونه هم راغله نو ټولو سیاسي ګوندونو په وزیر اعظم باندې ګوتې پورته کول شروع کړه. دریه زیاتوي دا وخت د پاکستان ټول غټ غټ سیاستوال لندن ته تللی دي او ښکاري داسې چې دا مسله په لندن کې هوارې دل دي او هر سیاستدان په لندن کې خپل مفادات لټوي. دریه اخري کې لګي باید چې ټولې مسلې هم په پاکستان کې هوارې کړي شي او ټولو سیاسي ګوندونو له په اتفاق سره یو غوري احتسابي عمل شروع کول پکار دي ځکه چې دا وخت یو مکمل آزاد او خپلواک سیټ اپ ضرورت دی. د کوم مشر چې د الیکشن کمیشن د مشر پرنګ په اتفاق رائے سره ټاکل کیږي نو پکار دی چې د ملکی احتساب د هرچا کیږي او دغه بیا سرتا ورسول شي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل ادارې په پاکستان کې په پولیو باندې لیکلي او وایي چې لسو کالو راهیسې پاکستان له خپلې خاورې د پولیو رنس ختمېدو لپاره اقدامات کوي خو تر دې دمه په دغه مقصد کې کامیاب نه شو. ادارې وړاندې لیکي په پاکستان کې د پولیو رنس نه کب کېدو یو شمېر وجې دي چې پکې د مور او پلار انکار او بل پلو د پولیو د ډلو ځینو علاقو ته نه رسېدل. همدا وجه ده چې نن د نړۍ نظر په پاکستان دی چې دلته ولې دا رنس نه ختمېږي. د ادارې په وینا چې په پولیو ساسکو باندې د کوشش وروستو پاکستان حکومت تیر کال د اګست په میاشت کې د ستنو په ذریعه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکول پیل کړه او د دې پیل یې له بلوچستانه وکړو. خو مونږ یوازې هیله کولی شو چې په پاکستان کې د دې عمل نه د پولیو مخنیوی وشي. ادریا اخر کې وایي د بل ګیټس د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي فاونډیشن په دوحه کې ویلي دي چې له پاکستان او افغانستان به د کال 2019 پورې د پولیو رنس ختموي. خو ځمکني حقاق بل سوایي نو په داسې صورتحال کې خدای دې وکړي چې د دوی دا پیشګویي رښتیا ثابت شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډان روسپانه لیکي د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو کولو په برخه کې ځینې مهم خنډان دي چې پکې د پاکستان سیاسي حکومت، پوځي مشرتابه او د هند نریندر مودي حکومت شامل دي. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي ځینې خلک دا نظر لري چې په افغانستان کې به سخت کال د طالبانو د پسرلي عملیات زیات سخت وي. د دواړو لیکنو ځینې نورې برخې درته زموږ همکاره انیسا اجمل وړاندې کړي.
ډان ورسپانه لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو گیر چاپیره تل درې طاقتونه ګرځي چې غور کولو ته ضرورت لري. په دې کې یو د پاکستان سیاسي حکومت دی چې وړاندې نه د تګلارې په برخه کې د وزیر اعظم نواز شریف زړورتیا د هند اړخته کولو لپاره هڅې کړې دي. ادارې لیکي د پاکستان او هند مذاکراتو په لړ کې دویم لوی طاقت د پاکستان پوځي مشرتابه ده چې دا مهال د هیواد دننه د هند د مداخلت د تورونو په زیاتولو کې مصروفه ده او د دې حالاتو نه داسې څرګندېږي چې پوځ د هند او پاکستان د جامع دوه اړخیزه مذاکراتو تر لاندې د لوی کچې مذاکرات کول نه غواړي. اداریه د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو په برخه کې دریم طاقت د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ د هند حکومت یادوي چې دا سخکاری چې له پاکستان سره د خبرو کولو یا له پامه غورځولو په برخه کې د خپل ذهن جوړولو جوګه نه دی. اداریه لیکي ساده خبره دا ده چې پاکستان دومره لوی دی چې هند یې له پامه نشي غورځولی. بلخوا هند دومره لوی دی چې پاکستان جګړه نشي ورسره کولی. ډان لیکي په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه دا دریس لري چې د هیواد د سیاسي او ټولنیز صلاحیت لپاره له هند سره سوله ضروری ده. بلخوا فرایډي ټایمز مجله لیکي زیاتره خلک دا اندازه لګوي چې په افغانستان کې به د طالبانو د پسرلي سګنی عملیات د تیر کال پرتلا زیات سخت وي. د یو راپور له مخې تیر کال په هیواد کې د 11,000 زیاتو عامو وګړو شاوخوا 20,000 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دغسې تیر کال په افغانستان کې طالبانو د نورو کلونو پرتله زیاتره لاسته راوړنې کړې دي. مقاله لیکي داسې هم باور کېده چې طالبان باندې ستي راتلونکي کې د خپلو فعالیتونو زیاتولو هڅه وکړي چې دا شان د افغان حکومت سره د راتلونکو مذاکراتو پر مهال خپل ځواک زیات کړي. مقاله لیکي داسې څرګندېږي چې د طالبانو اندازې بداوي چې څومره یې پسرلني عملیات زیات خونړي وي نو هم هغه سیبا د کابل سره د معاهدې کولو لپاره د دوی پوزیشن زیات په بهتره توګه خوندي وي. خو د مقالې په خبره د داسې معاهدې لپاره به مهم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو نوعیت وي. فرایډي ټایمز لیکي د تشدد زیاتېدو سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې خرابېدای شي. د افغانستان د استخباراتو مشر مسعود اندرابي په دې وروستیو کې تور پورې کړ چې د پاکستان استخباراتي اداره په بشپړه توګه د طالبانو ملاتړ کوي او طالبان په افغانستان کې جګړې کولو او د ځمکې نیولو ته په دوامداره توګه هڅوي. هلته د پاکستان چارواکو بیا دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
خوندم تاسو مشال ریډیو ته وګی د میناګل په غږ باندې مو د خکلی په خبر خبره اوریدي. تاسو مشال ریډیو ته وګی د معمول نشریات تر ازو تاسو ته د افغانستان په اړه باندې یو راپور وړاندې کو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اداره یو راپور هغه خپور کړی دی چې په افغانستان کې د ولسی وګړو په قربانیانو په اړه باندې دی. ادي چې دا وره
ملګرو ملتونو د 2014 کال د جنوري لومړۍ د مارچ تر یو دیرشمې د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې شمېرې خپرې کړې دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو راپور کې چې د یکشمې په ورځ خپور کړی راغلی، د کال په لومړیو درې میاشتو کې 1903 افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما رئیس نیکولاس هایسم ویلي چې د جګړې په زیاتېدو سره لازمه نه ده چې د مرګ ژوبلې د زیاتې دو تمه هم ولرو، خو که په جګړو کې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه ونه شي دا حتمی ده چې ملکیان به تر نورو زیاته قرباني ورکوي. ښاغلی هایسم ټینګار کړی چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره باید جدي هڅې وشي او د جګړو دواړه ښکېلې غاړې دي د جګړو پر مهال بشري حقونو ته په کلکه پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې کړېدلي افغانان تر دې زیات د تاوتریخوالي قرباني شي. د یوناما د تازه راپور له مخې په 2014 میلادي کال کې له جنوري د مارچ تر پایه په دغو 1903 مرګ ژوبلو کې 600 مړي او 1303 نور ټپیان شامل دي. دا شمیر د تیر کال په پرتله د مرګ ژوبلو اندازه 2% زیات ښیي، هغه هم په دې ترتیب چې د وژل شوي کسانو فیصدي 14% کې کمه شوې خو د ټپیانو شمیر بیا 11% کې لوړ شوی دی. یوناما د څه باندې 6% مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو مخالفینو، 19% افغان پوځیانو، 14% د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړو او 6% نور انتحاري حملو، چاودنو او هدفي وژنو ته راجع کوي. د یوناما د راپور له مخې 2014 کال په لومړۍ درې میاشتو کې 302 کسان د وسلوالو مخالفینو لخوا وژل شوي او 800 نور ټپیان کړی شوي چې په موټر بم چاودنو او انتحاري حملو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په نسبت زیاته شوې ده. یوناما وایي دولت پلوي ځواکونو لخوا 120 کسان وژل شوي او 232 نور ټپیان دي چې د تیر کال د همدې مودې په نسبت 10% زیاتوالی ښیي او دا ټول د ډیرو درنو وسلو د کارولو له امله شوي دي. او پاتې نور مرګ ژوبله هم په هوایي حملو او همدارنګه ځمکنیو مخامخ جګړو کې چې اصلي عامل د دولت او مخالفینو ترمنځ روښانه نه دی افغان ملکیانو ته اوښتې دي. ملګري ملتونه افغان او بهرنیو پوځیانو ته دا سپارښتنه کوي چې په یو شمېر سیمو کې د هوایي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته له پخوا 2 برابره پاملرنه زیاته کړي او دا یقیني کړي چې د دوی د عملیاتو پر مهال د ملکیانو ژوند خوندي دی. د یوناما د راپور له مخې روانې ځمکني جګړې، چاودنې، انتحاري حملې او هدفي وژنې په ترتیب 1903 افغان ملکیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو عوامل دي چې ډېره قرباني له افغان ښځو او ماشومانو اخیستې ده. افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو د یوناما خوا د افغان ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د تازه خبرو شوې یو شمیرو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته پند یو مين دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخته پلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د پاکستان په پنجاب صوبه کې ګڼې لوی لوی وسلوالې ډلې موجودې دي، پوځ د سو مشکوکو تورونو غلو پر ضد عملیات کوي. د پاکستانی امنیتي ادارو حکومت لپاره ولې د هغو وسلوالو ډلو ځپل اهمیت نه لري چې په مختلفو لویو ترهګرو بریدونو کې تورنې دي؟ آیا د پاکستان پوځ د ضرب آهن په نامه عملیات د جنوبي پنجاب وسلوالو پر ضد هم وغځوي او کنه؟ زموږ همکار بشیر ګراخ په دې راپور کې د دغو پوښتنو د ځواب لټولو هڅه کړې ده.
پرون د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې ویل چې د پنجاب په راجنپور کې د جنایتکارانو پر ضد د پولیسو د عملیاتو مشري په غاړه اخیستې او د پوځ ځواکونه یې هلته ورسولې دي. د ضرب آهن په نامه د عملیات د غلام رسول چوټو په نامه یو تورن جنایتکار پر ضد روان دي. ډېری کارپوهان وایي پوځ باید د جنایتکارانو پر ځای پنجاب میشته ترهګرو ډلو خلاف عملیات وکړي. د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی جنرال طلعت مسعود وای د پاکستان د لوی ګټو لوجی پنجاب کې د لشکر طیبه لشکر جنگوی جیش محمد او زینو نور وسلوالو ډلو خلاف عملیات نه کیږي. دیوی پاکستان کې لا هم دا فکر شته دی چې پنجاب میشته وسلوال ډلې له هند څخه د کشمیر د آزادۍ لپاره جنگيږي، یعنی دوی په پاکستان کې بریدونه نه کوي. دوهم دلیل دا وړاندې کیږي چې د دې ډلو غړي د پاکستان د حکمران ګوند مسلم لیگ نون سره اړیکې لري، او درې مده چې د پاکستان پوز فکر کوي چې د دوی لپاره د طالبانو ځپل لومړیتوب لري، خو د پنجاب وسلوال ډلې په دوهمه درجه کې راځي. په پنجاب کې د ترهګرو په وړاندې د عملیاتو خبرې هغه وخت تودې شوې چې لنډه موده وړاندې لاهور کې د عیسایانو د ایسټر میلې د لمانځنې په وخت برید کې ګڼ خلک ووژل شول. خو د سیاسي چارو کارپوه محمد تقی وایي پنجاب کې د عملیاتو معنی هلته ګډوډي جوړېدل دي چې پوځ او حکومت یې نه غواړي.
دو درې کالو کې خدای کوشش دی کوله چې حافظ سعید خو بالکل هغه مین سټریم شي لکه سیاست تیار شي، نو هغه خو آیډیالوجیکلی داسې دي چې هغه د جمهوریت وغیره خوښي نه. زما خیال دی چې هغه سټریټ پاور په دې موجوده وخت کې جماعت اسلامي نه غالبا به زیات وي، کم به نه وي. په پنجاب کې د پاکستان ماحول داسې دی چې هغه اوس د سلفي فکر ته ډېر سازگار شو. بیا نواز شریف ګوره سیاستدان خو ځان ایڈجسٹ کوي حالاتو، بیا غي بزنس مین هم دي، هغه دامنه غواړي چې پنجاب کې فشار جوړ شي د غي بزنس خراب شي.
په دې روسیو کې د پاکستان حکومت د نېشنل اکشن پلان په نامه داسې یو پلان اعلان کړ چې لمخې باید ټولې وسلوالې ډلې وځپل شي. د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو کارپو سعد محمد خان وای اوس وخت راغلی چې پاکستان خپل پخوانی پالیسي بدل کړي.
چې کوم ترخدر ګروپونه مونږه ساتلی وو مونږه په اهداف د پاره استعمالو ته باندې نظر ثاني کول پکار دي، دا اوس چلیږي نه، دا مونږه لپاره خطر جوړ شو. دویم دا چې کوم انتها پسندي او انتها پسندي په ځم باندې قوت او سره راغلی دا، او دریم دا چې په افغانستان سره زموږ یو مفاهمت پکار دی، افغانستان سره یو وسیع پیمانه باندې دا دی یو حل راستل پکار دی.
یاد دی وی چې د پنجاب پر اجنپور کې د پوز او پولیسو ګډ ضرب اهن عملیاتو هدف هغه وسلوال دي چې د چارواکو په خبره د یو لس کیلومتره یو ټاپو کې یې ځایونه جوړ کړي او په بیلابیل وختونو کې په پولیسو بریدونه کوي.
د مشال ریډیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پا پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پا پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، د پاکستان قومي اسمبلی د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرائم بل منظوري ورکړې چې د قانون جوړېدو وروسته په حکومتي ادارې د اختیار ولري چې په انټرنیټ د هر چا څارنه وکړي. په دې اړه باندې نور تفصیل د فرخند اسد نورو.
په پاکستان کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند د تیر زیارت په ورځ د انټرنیټي جرمونو مخنیوي لپاره سایبر کرائم بل د قومي اسمبلی نه منظور کړ او اوس دغه بل د منظورۍ لپاره سینټ ته لیږل شوی دی. په پاکستان کې د بشري حقوقو تنظیمونه وایي دغه بل د اظهار په ازادۍ یو قدغن دی او له دغه سره به خلک نشي کولای په یوې ملکی مسلې په حکومتي او ریاستي مشرانو تنقید د خپل خوښۍ او یا ناخوښۍ په اړه خبره کول، د سیاسي ګوندونو او یا د یوې مذهبي کې په اړه خپل نظر وړاندې کړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو د وی غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر نګهت دادوای د دې بل په مسوده کې ډېرې داسې خبرې دي چې د بنیادی بشري حقوقو سرغړونه کوي او ډېرې لوی سزاګانې پکې تجویز شوې دي.
نمبر 34 جو ہے
پدې کې ډېرې مسلې دي، لکه سلور درشم شک چارواکو ته دا اختیار ورکوي چې کدا سه آنلاین مواد وي چې هغه غیر اخلاقی وي یا د اسلام خلاف وي یا د ریاست او عسکرو خلاف وي او غیر قانوني وي، نو دوی دا حق لري چې د غټول مواد سنسر کړي. دلته چې کومه ژبه استعمال شوې ده هغه ډېره پراخه ده، هر څه پکې راتلی شي. وی چارواکو له دا اختیار هم ورکوي چې د چا څارنه هم کولی شي، د دغه لپاره څه قانوني اجازه نه دی پکار، نه د عدالت امر پکار دی. په
دے ٹولو شکونوں کے ڈیرے مسئلے دی
بیچ میں شکے ہیں یہ بہت ان میں بہت مسائل ہیں
خیبر پختونخوا کی تا مدنی ٹولنے یو گڑے کمر نسیم وائی ہر ہگا خبر چھ دا یو بل کس خواہ نشوا او یاد یو ادارے خلاف انٹرنیٹ چاس اول نو دغی پلٹنے کے دے شی کمر نسیم وائی تا دغ بل جبا ڈیرا مبہم دا و غیر واضح تھا
ضمانت ختم نہیں کر کے لے دنیا کی انصاف کا تازہ دادا تاسو کڑا ہوں کہ ترسو بری تاسو دانے جرم نہیں ثابت کرے تاسو معصوم یہی خود دی قانون تا ہے تاسو مجرم یہی تا حتی کہ تاسو زان معصوم ثابت نہ کی او دی قانون کی تاسو تا ضمانت ختم نہیں کی تاسو عالمی اداروں و انٹیلیجنس ایجنسیانو او چھ کم تاسو کیا سر معاہدی دی اگی نہ تاسو دعوت ور کوئی اگی تا تاسو دا اچھا رائس کوئی کہ اگی دی ہر پاکستانی اکاؤنٹ تا پہنچو کی نو دا خوی او دیر خطرناک خبر ادا دی کی لیکن چھ تاسو با دا گلوریفیکیشن اف افنس بنا کوئی مثلا پا یو سڑی باندے ملزم پا حق کے بن تاسو خبر نہ کوئی دی اس دا سو ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز دی چھ پاہی باندے جالی کیسوں نے جڑی گی میریفائیڈ کیسوں نے جڑی گی پا پولیٹیکل پارٹی پا مشرانو باندے جڑی گی پا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ باندے جڑی گی نو اگئی وئی چھ تاسو مجرم کو مجرم کو ترسو چھ دبا نے یو کیس جوڑم چھ تدا ملزم بھی نو کتا سو دا پا حق کی خبر کوئی نہ تاسو دا جیل تا گئی
پا دا غبل تنقید کون کی دا ہم وائی حکومتی گن دا غبل پا دا سے ورز اوڑان دکا چھ پا کامی سملے کی آواز دیر شغڑی موجود بو دا پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن مشرا زہرا یوسف وائی دا انٹرنیٹی جرمونو دا مخنیوی لپارا باید قانون سازی وشی خو پا دغه کی دا بشری حقوقو خیال وساتل شی
سائبر کرائم بہت حد تک لوگوں کی جو آزادی ہے
سائبر جرمونو تر ډیره حد دخل کو آزادی او امنیت له خطر سره مخ کړی دی خدا بل چې په کوم شکل کې وړاندې کړل شوی دی دا ډیره خامیانه لري د دې خبرې فیصله به څوک کوي چې یو کار سم دی او کنه اخلاقی دی او که غیر اخلاقی نو دې خبرې امکان زیات دی چې ردی په غلط استعمال کیږي او په ډیرو کیسونو کې سزاګانې ډیرې سختې خودل شوې دي
په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې د هم وايي باید حکومت لومړی په ولس کې د دې بل په اړه پوها پیدا کړي او یو داسې قانون جوړ کړي چې د انټرنیټ له لارې د ترهګرۍ او تندروي د خورولو ضد وي نه چې د یو عام کس په شخصي ازادۍ قدغن ولګوي
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د ترو او گواهی د پاره دی یو نه ستاورې د پاره دی سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشور په بدن چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشالې ډو ته وګورئ ورزو د خبرونه په دې برخه کې خوستا په خوست کې د 1200 خوندزو د سپورتي لوبډلو ترمنځ د کرکټ سیالي ترسره شوه یادې سیالي چې د سپورت د پرمختیاي سازمان او د ځای پولیسو په مرسته سره تور رسیدي چې مخه د نشئی توکو څخه د ځوانانو راګرځول او پولیسو سره د کلیوالي ځوانانو د همکارۍ ډېرې دل خودل شوې دي په دې اړه باندې نور تفصيل نجيب الله الوخیل ناورو
په خوست کې د 1200 خوندزو د ورزشکارو زده کوونکو ترمنځ د کرکټ لوبي سیالۍ چې و ونې وړاندې پیل شوې د شنبې ورځ ناوخته د غرغښت د رسېد زده کوونکو په بریالیتوب پای ته ورسېدې یاد سیالۍ چې د ځوانانو د ورزش د پرمختیايي سازمان په نوښت ترسره شوې مخې د ولس او افغان ځواکونو ترمنځ د اړیکو او همکارۍ ډېرېدل او د نشې توکو له کارونې څخه د ځوانانو راګرځول وو د یاد سازمان ولایتي مشر یونس آهنګر بریالۍ ټیمونو ته د ستاینلیکونو کپونو او مډالونو د ویش په مراسمو کې مشال راډیو ول چې دوی لیوی مدیر راهیسې د پولیسو او ملکی ځوانانو ترمنځ د ورزش ځینګړي برنامې پیل کړې دي
موږ سره چې د مرکزی لیسو ترمنځ وي چې په دې کې 1200 لیسو شرکت کړي او چې هم خصوصي لیسو هم د ولسی لیسو چې نن تاسو هم نن ول د چوبري ټیمونو فاینل ته وتل چې هغه د غرغخ لیسو دوه مقام غازی مولانا خان او دریم مقام د شهید مطیع الله لیسو کوم سره چې موږ جوړ کړي د دې نه مخه او هدف زموږ دغه و چې یو د حکومت او ولس ترمنځ همغږي او یو لړ رمسته شي او ترڅنګ د نشئی توکو پر ضد
مبارزه وشي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار هم ورزش د ټولنې د هر نسل د روغتیا ساتنې لپاره یو اغیزمنه لار بولي او زیاتوي چې د رسنیو له لارې او په ښوونځیو کې د ښوونکو په واسطه باید د ورزش غیګنې ځوانانو ته وښودل شي.
د ورزش اهمیت باید ورته په ګوته شي. ورزش خو نه تر حده چې په نن وخت کې د اول نه تر اخره پورې انسان چې نړۍ ته راشي هغه نه چې بیرته د نړۍ نه تی ورزش ورته ضروري دی.
بل لوري ته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت د پولیسو او عوامو ځوانانو ترمنځ د ورزش د ګډو برنامو مثبتو اغیزو ته اشاره کوي او زیاتوي چې د دې برنامو له لارې عام ځوانان هڅول شوي تر څو د جرمونو په کشف او مخنیوي کې له پولیسو سره خپلې همکاري ډېرې کړي.
امنیتي ځواکونه بلخصوص پولیس ترمنځ پروګرام شروع شوی دی، ډېر مفید دی او تر څو نشه یې توکي نه هغه کسان چې دي دغې نه مخنیوی وشي. بل په امنیتي د امنیت پر واسطو کې موږ ته ډېره ګټه رسول ده. البته باید ووایم چې د جرایمو په مخنیوي کې د جرایم په کشف کې زموږ سره همکاري کړې دي.
د یادونې وړ ده که څه هم د خوست په کوڅو او کلیو کې هم دا مهال ځوانان تنکي ظلمیان او حتی ماشومان په خپلو کې بېلابېلې سپورتي لوبې کوي، خو په ولسوالیو کې د ورزش د منظمو اکاډمیو، کلبونو او فدراسیونونو نشتون او په مرکز کې کمښت د لامل شوی چې ځوانان د سپورت په ډګر کې په اساسي او تخنیکي لحاظ پرمختګ ونه کړي. کتونکي باور لري که په یاد ولایت کې د سپورت تعلیمي اړخ ته توجه وشي، دوی به په لنډو کلونو کې د غښتلو سیالیو د کولو جوګه شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړی د وروستۍ خبرونو د لنډیز لپاره مې خپل همکاري فرخنده اسد ته ورکړو.
د خیبر پختونخوا ځینې سیاسي ګوندونو له حکومت په هیواد کې د سرشمیرنې غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په پېښور کې د قامي وطن پارټۍ لخوا یوه ټولګوندیزه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان چین اقتصادي کوریډور، ان اف سي اوارډز او د مردم شمارې په اړه خبرې وشوې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي تېره شپه په بازار زخخیلو سیمه کې د حکومت پلو تنظیم توحید الاسلام د یو مشر له کور سره نږدې په حمله کې د برید کوونکي په ګډون دوه تنه وژل شوي دي. د پېښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت وایي سږکال به ټول هیواد سره د پاسه 1,03,000 زره پاکستانیان حج ادا کوي. حکومت وایي د سبا نه به د حج داخلي شروع کیږي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا میدان مشران وایي په سیمه کې د وسلوالو ډلو ترمنځ سخت جګړو له وجې عام خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یو تازه راپور کې ویل شوی دي چې د 2018 کال په لومړۍ او درېیم میاشتو کې په افغانستان کې 600 عام وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر وایي که په افغانستان کې په داخلي توګه د بې ځای شوو کسانو ستونزې حل نشي، امکان شته چې بهر ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو شمیره نور هم زیاته شي. د تیلو پیدا کوونکي هیوادونه نن په قطر کې د تیلو د بیو د لوړولو په اړه غونډه کوي. تهران نن ویلي دي دوی د دوها غونډې ته خپل استازي ناستوي. تیره ورځ د ترکی په انکاره ښار کې د هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره د شام په شخړه او په دوه اړخیز تجارت خبرې کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویلي له ګوانتانامو زندانه نه کېدیان خوشی شوي او سعودي عرب ته سپارل شوي دي. دا نه وانه خوشی شوي کېدیان د یمن وګړي دي، خو په یمن کې د ناکرارۍ له امله دوی د خپل هیواد پر ځای سعودي ته لیږل شوي دي. او په جاپان کې د وروستۍ زلزلې د بچو کسانو د لټون لپاره عملیات نن هم روان دي. چارواکو په لکونو کسانو ته امر کړی چې خپل کورونو ته دې نه ورځي ځکه چې د نورو ټکانونو خطر هم شته.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای پایت رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان دی فرخنده اسد او زموږ ټکنیکی ملګری جوناتن رامریس ته اوس اجازه راکړي. په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیوره ډیوري خاط آباد او بریالي اوسئ.